بيتا برانيزي بیا هم سره لاس ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخه ده. د افغانستان د شوزو جنو او بشري حقوقو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړي استازي رینا اميري په ملګری ملتونو کې د قطر له دایمي استازي سره د افغان شوزو او جنو د حقوقو پر مسأله خبرې وکړې. په عین حال کې د طالبانو د لوړ زده کړو سرپرست وزیر مولوی ندا محمد ندیب چې تر امریسانی پورې شوزي او جنو له پانتونیز زده کړو راګرځولې د اداري چارو په څوالې د کارونو پر مخ بیولو په وړاندې یو لوی خنډ بللی دی. نور تفصیل په دې راپور کې.
د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په ملګرو ملتونو کې دایمي استازي شیخه عالیه بن احمد بن سیف ثانی د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا له ځانګړي استازي رینا اميري سره کتلي دي. د وزارت پرون یکشنبه په یو بیان کې ویلي چې په دې کتنه کې دواړو لورو په افغانستان کې د روانو حالاتو او د افغان ښځو د حقونو په ځانګړي توګه د زده کړو د حق د ملاتړ پر لارو چارو خبرې وکړې. په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي او رینا اميري هم له خپل اړخه د دغه کتنې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلی. خو لدې مخکې تیرونه په یو ټویټ کې ویلی چې د افغان ښځو د واقعي ملاتړ لپاره به د هیوادونو او بنسټونو ترمنځ یووالی هڅو ته دوام ورکړي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری پرون په یو ټویټ کې ویلي روانه اونۍ به ټول افغانستان کې ډیر ښوونځي د ژمي له اوږدې رخصتۍ وروسته بیرته پرانستل شي، خو ښوونځي د هغو نجونو لپاره تړل شوي چې غواړي له شپږم ټولګي پورته زده کړې وکړي. یو این ایس سی آر په یو ټویټ کې د فرهانی په مستعار نوم د یوې افغان نجلۍ هغه غوښتنه هم راخیستې چې ویلي دي له ټولو خلکو غواړي چې افغان نجونې له خپلو هیلو سره چې لري یې هېرې نه کړي. سبا سیشن به نوی 1402 هجری لمریز کال پیلېږي، خو تر اوسه د دې هېڅ نښې نه لیدل کېږي چې د نوي کال له پیلېدو سره به د طالبانو حکومت ټولو نجونو ته اجازه ورکړي چې بېرته ښوونځیو ته لاړ شي. طالبانو له څه باندې یو نیم کال راهیسې له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو راګرځولې دي. دوه اونۍ مخکې د کپ یاهود په 15مه چې د افغانستان په سړو سیمو کې پوهنتونونه بیرته پرانستل شول، هم ښځو او نجونو ته اجازه ورنکړل شوه چې پوهنتوني زده کړې بیرته پیل کړي. د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر مولوي ندا محمد ندیم چې په تېره قوس میاشت کې ښځې او نجونې تر امرسانی پورې له پوهنتوني زده کړو راګرځولې، پرون په کابل کې د اداري اصلاحاتو د کمیسیون په غونډه کې اداري ټکنۍ چارې د کارونو د پرمخ وړلو په وړاندې یو لوی خنډ وباله، خو نوموړي د دې هېڅ یادونه ونه کړه چې کله به د پوهنتونونو دروازې بېرته د نجونو او ښځو پر مخ پرانیزي.
په مختلفو ولایاتو کې چې ګرځېدلی یو یا د مختلفو اساتیزو سره مو کتلی دي، محصلانو سره مو کتلی دي، مراجعینو سره مو کتلی دي. یوازنی شکایت او ستونزه هم دا چې زموږ چارې ډېرې ځنډیږي. د استاد تقرر هم په میاشتو میاشتو وختونه غواړي، محصل ډیپلوم چې ورکول کېږي په میاشتو میاشتو وختونه غواړي، د یو چا جزئي کار چې خلاصېږي په هفتو هفتو وختونه غواړي.
پر ښځو او نجونو د طالبانو لخوا لګول شوي محدودیتونه تل د نړیوالې ټولنې له اندېښنو او غبرګونونو سره مله وو. طالبان وایي چې د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته خپل حقونه ورکوي، خو د ښځو د حقونو مدافع ډلې وایي چې طالبان په سیستماتیک ډول غواړي ښځې د ټولنې له ورځني ژوند څخه حذف کړي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو له دې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنز دیوال.
سلام او درنښت، د لوبو له میدانه اونیزي ورزشي خبرونه ته مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې درته د افغانستان او نړۍ د بیلابیلو لوبو په تړاو خبرونه او رپورټونه وړاندې کوو. وروستۍ برخه کې ځانګړې مرکه هم لرو. دا ځل د افغانستان او پاکستان ترمنځ د راتلونکو درې شل ورځو سیالیو په لوبیز پلان غږېدلی وو. زه بختیار ساحل یم. د افغانستان او پاکستان ترمنځ درې شل ورځې سیالیو د پاکستان اعلان شوې لوبډله، د افغانستان، بنگلاديش او سریلانکا کم عمره لوبډلو درې اړخیزې سیالۍ.
افغانستان کرکټ بورډ عثمان نونس کرنو کم عمره لوبغاړو درې اړخیزه سیالیو کوربتوب په غاړه لري، چې د افغانستان نونس کرنو کم عمره لوبډله همدارنګه د بنگلاديش او سریلانکا لوبډلې شاملې دي.
د ساحلي فوټبال په نړیوالو سیالیو کې د افغانستان ګډون او لوبي، د ټیسټ اتلولۍ یا چمپیونشپ په لوبي ته د هند او استرالیا وتل، او د افغانستان د لومړۍ درجه ولایتي سیالیو وروستۍ لوبه. تاسو ازادي راډیو ته غوږیاست. په خبرونه کې ګڼ نور ورزشي مطالب هم درته وړاندې کوو. پیلې د افغانستان او پاکستان د راتلونکو درې شل ورځو سیالیو له لوبلړۍ کوو. د دوړو هیوادونو ترمنځ د درې شل اوریزو سیالیو پیل به د مارچ په 23 نیټه وي. بیا د همدې میاشتې په 26 او 27 نیټه دوه نورې سیالۍ هم ترسره کیږي. د پاکستان کرکټ بورډ د شاداب خان په لوبډل مشرۍ د افغانستان پر وړاندې دې سیالیو ته خپل 15 کسیزه لوبډله اعلان کړه. د مارچ په 14 نیټه د پاکستان کرکټ بورډ له لوري په اعلان شوې لوبډله کې لوبډل مشر بابر اعظم، محمد رضوان، شاهین شاه پریده، حارس رؤف او فخر زمان په څیر تجربه کار او پیاوړي لوبغاړي نشته. په دې لوبډله کې شاداب خان لوبډل مشر دی، ورسره عبدالله شفیق، اعظم خان، فهیم اشرف، افتخار احمد، احسان الله، عماد وسیم، محمد حارس، محمد وسیم، نسیم شاه، سایم ایوب، شان مسعود، طیب طاهر، محمد نواز او زمان خان شامل دي. دغه راز ابرار احمد، حسیب الله او اسامه میر د احتیاطي لوبغاړو په توګه اعلان شوي دي. د پاکستان په اعلان شوې لوبډله کې اکثریت هغه ځوانان دي چې د یاد هیواد د پی ایس ایل په اتم پړاو کې ښې لوبې کړې دي. افغانستان لا دې سیالیو ته خپله لوبډله نه ده اعلان کړې، خو یوه 23 کسیزه لوبډله یې په اماراتو کې په تمریناتي کمپ بوخته ده. د افغانستان او بنگلاديش تر 19 کلونو د کم عمر ځوانانو ملي لوبډلو د دوه یو ورځنیو لوبو لړۍ مساوي کړې ده. د دې لوبلړۍ لومړۍ لوبه افغانستان او دویمه بنگلاديش ګټلې. په دې لوبلړۍ کې د غوره توپ اچونکي او توپ وهونکي جایزې بیا افغان لوبغاړو ګټلې دي. بشپړ تفصیل به له سالم احمد صالح څخه وو.
د افغانستان او بنگلاديش تر 19 کلونو د کم عمره لوبډلو ترمنځ د دوو یو ورځنیو نړیوالو لوبو لړۍ یو د یو په وړاندې برابر پای ته ورسېده. دغه لوبلړۍ د مارچ پر 20 نیټه د متحده عرب اماراتو په ابوظبي ښار کې پیل شوه. په لومړۍ لوبه کې افغان لوبډلې په ټاکلو 500 اوورونو کې د 202 منډو هدف وټاکه. دوی ته سوهیل خان پورا 7 منډې وکړې. دغه راز سلیمان عربزی 55، محمد هارون 33 او اکرم محمدی 28 منډې جوړې کړې. د بنگلاديش په توپ چونکو کې بیا معروف او واسی صدیقي 2-2 لوبغاړي وسوځول. بنگلاديش د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 114 منډې وکړې او د 158 منډو په توپیر یې ماتې وخوړه. د دوی مخکښ توپ وهونکی جیشان عالم و چې 20 منډې کړې وې. د افغانستان چټک توپ اچونکي یما عرب 4، پریدون داودزی 3، ناصر حسن 2 او کامران هوتک 1 وکټ واخیسته. د دې سالۍ غوره لوبغاړی سهیل خان وو. دغه راز دویمه مسابقه بیا د روانې میاشتې پر 15 نیټه ترسره شوه چې بنګالی لوبډلې د 13 منډو په توپیر وګټله. په دې لوبه کې چې د 4 شمې پر ترسره شوه، بنګلاديش تر ټاس ګټلو وروسته توپ وهنه وکړه او د 222 منډو هدف یې وټاکه. که څه هم د دوی د پیل توپ وهونکو ښه لوبه ونه کړه، خو د منځنۍ کچې توپ وهونکو یې اوږده ملګرتیا وکړه. دوی ته محمد شهاب او شیخ پرویز په ترتیب سره 98 او 48 منډې وکړې. د افغان توپ اچونکو له ډلې بیا هم یما عرب 4 او فریدون 2 لوبغاړي وسوځول. د دې هدف په تعقیب د افغانستان د پیل توپ وهونکي همغه سلیمان عربزی او لوبډل مشر نومان شاه و چې دواړه شونه ځلیدل. افغان لوبډلې 46 اوورونه ولوبول او د 138 منډو تر جوړولو وروسته ټول لوبغاړي وسوځېدل. په دې سیالۍ کې هم سهیل خان مخکښ توپ وهونکی و، هغه 88 منډې وکړې. په دې سره دغه لوبلړۍ په مساوي توګه پای ته ورسېده. د ټورنمنټ د غوره توپ وهونکي جایزه سهیل خان او د غوره توپ اچونکي جایزه یما عرب ته ورکړل شوه. د ویلو ده چې دا د افغانستان تازه دمي تر 19 کلونو کشره ملي لوبډله ده چې د کرکټ بورډ د چارواکو په وینا غواړي را روان نړیوال او آسیایي جامونو ته یې چمتو کړي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د همدې لوبلړۍ په دوام کې دا ځل د افغانستان کم عمره ملي لوبډلې سره سریلانکا او بنگلاديش په سیالیو بوخته ده. دغه درې اړخیزې سیالۍ د مارچ په 13 نیټه د اماراتو په ابوظبي ښار کې پیل شوې دي. افغانستان خپله لومړۍ سیالي له بنگلاديش سره ترسره کړه او د 2 وکټو په توپیر یې وګټله. بنگلاديش تر پچې ګټلو وروسته توپ وهنه کړې او ټوله لوبډلې په 23 اوور کې د 15 منډو تر جوړولو وروسته وسوځېده. د افغان توپ اچونکو له ډلې بشیر احمد 4، کامران هوتک 3، خلیل احمد 2 او یما عرب 1 لوبغاړی وسوځاوه. د افغانستان کم عمره لوبډلې ورکړل شوی هدف د 3 وکټو په سوځېدو په 10 اوور کې پوره کړ او په دې سره د 3 اړخیزو سیالیو لومړۍ لوبه وګټله. په توپ وهونکو کې سهیل خان 33 او محمد هارون خان 21 سوځېدلې منډې وکړې. بشیر احمد د لوبي غوړه لوبغاړي نومول شوی دی. په دې تړاو د افغانستان کرکټ بورډ د رسنیز څانګې مسول عبدالله خان پښتانی بیا ازادي راډیو ته داسې ویلي دي.
لکه څنګه چې تاسو وایئ افغانستان کرکټ بورډ اوسمهال 19 کلنو کم عمر لوبغاړو د درې اړخیزه سیالیو کوربتوب په غاړه لري، چې د افغانستان 19 کلنو کم عمر لوبډله همدارنګه د بنگلاديش او سریلانکا لوبډلې شاملې دي. دغه لوب لړۍ د مارچ میاشتې په 13مه نیټه باندې شروع شوې، چې په پیل کې د بنگلاديش او افغانستان ترمنځ لومړۍ لوبه د مارچ میاشتې په 13مه نیټه او دویمه په 15مه نیټه ترسره شولې، چې لومړۍ افغانستان وګټله او په دویمه لوبه کې افغان 19 کلنې لوبډلې سیالۍ لوبډلې ته ماتې ومنله. ټرای سیریز یا د درې اړخیزه سیالیو هغه د جام د خودنې مراسم هم ترسره شول، چې پکې د درېو واړو هیوادونو لوبغاړو او لوبډل مشرانو ګډون درلود. همدارنګه به افغانستان بیا د مارچ میاشتې په 22مه نیټه د سریلانکا 19 کلنې لوبډلې په وړاندې ډګر ته ښکته کیږي. بیا به د مارچ میاشتې په 23مه نیټه افغانستان د بنگلاديش پر وړاندې لوبه کوي. ورپسې به بیا د مارچ میاشتې په 26مه نیټه باندې سریلانکا د بنگلاديش 19 کلنې لوبډلې پر وړاندې لوبه ترسره کوي، او په پای کې به هم د مارچ میاشتې په 28مه نیټه افغانستان د سریلانکا لوبډلې پر وړاندې سیالۍ کوي، او په 30مه نیټه هم د دوی ترمنځ د لوب لړۍ یا د درې اړخیزه سیالیو فائنل او پایلو به ده. دغه راز به له هغه وروسته افغانستان د اپریل په لومړۍ نیټه د سریلانکا پر وړاندې خپله لومړۍ لوبه ترسره کړي، ورپسې به د اپریل په دویمه باندې د یاد هیواد د 19 کلنې لوبډلې پر وړاندې دویمه لوبه ترسره کړي، چې په پای کې به دغه لوب لړۍ یا د درې اړخیزو سیالیو لوب لړۍ پای مومي.
د افغانستان کورنۍ یا ډومیسټیک کرکټ د هر هیواد د کرکټ ودې لپاره په کور دننه سیالۍ خورا مهمې ګڼل کیږي. هغه هیوادونه چې پیاوړی کورنۍ کرکټ لري په نړیوالو سیالیو کې ډېرې لاسته راوړنې هم درلودلې دي. د افغانستان په کور دننه کرکټ له کلونو راهیسې ترسره کیږي، پر کیفیت او معیار کله ناکله نیوکې هم کیږي، خو اکثریت ملي او غوره لوبغاړي له همدې سیالیو ملي لوبډلو ته راغلي دي. په کورنیو سیالیو کې گریډ 1 یا لومړۍ درجه ولایتي سیالۍ اوږده مخینه لري. تقریبا هغه لومړنی ټورنمنټ دی چې د افغانستان اکثریت ملي لوبغاړو پکې لوبه کړې ده. د 2023 زیږدیز کال د گریډ 1 سیالیو پایلوبې ته د ننګرهار بی او کابل ولایتي لوبډلو لار پیدا کړې ده. په نیمه پایلوبه کې ننګرهار بی لوبډلې د ACB 11 او کابل لوبډلې بیا لغمان ته ماتې ورکړه. دغه سیالۍ د روان مارچ میاشتې په 3مه نیټه د ننګرهار په غازی امان الله خان لوبغالي کې پرانستل شوې وي، او پایلوبه به هم په همدې لوبغالي کې ترسره شي. د گریډ 1 په سیالیو کې 12 ولایتي لوبډلو برخه درلوده، او هغه لوبغاړي چې په دې سیالیو کې خزلې دلی دي راتلونکو درې ورځنیو او نورو سترو کورنیو سیالیو کې به چانس ورکړل شي. نړیوال کرکټ کې بیا هندوستان هم د ټیسټ اتلولۍ پیلوبې ته لار پیدا کړې ده. هندوستان له آسټرالیا هیواد څخه د څلورو ټیسټ سیالیو تر ګټلو وروسته وکړای شول چې د ټیسټ اتلولۍ یا چمپیئنشیپ پیلوبې ته لار پیدا کړي. هندي لوبډلې د ټیسټ اتلولۍ د نمرو په جدول کې دویم مقام خپل کړ، او په دې سره به سږ کال له آسټرالیا سره پیلوبه ترسره کوي. د دې رپورټ تفصیل به له امید ظهیر مل څخه واورو.
د هندوستان په احمد آباد ښار کې د آسټرالیا او هند ترمنځ څلورمه ټیسټ سیالي بې پایلې پای ته ورسېده، او له دې لوبلړۍ د ترلاسه شویو نمرو پر اساس هند پایلوبې ته ووت. د لوبلړۍ وروستۍ ټیسټ لوبه د کرکټ په تر ټولو ستر نریندر مودي لوبغالي کې د مارچ په 9مه نیټه پیل او دوشنبه بې پایلې پای ته ورسېده. د دې سیالۍ لومړنۍ پاڼې آسټرالیا وکړه چې 470 منډې وکړي. د دوی په توپ وهونکو کې عثمان خواجه 170 او کیمرن گرین بیا 114 منډې وکړي. هندۍ لوبډلې ته اشوین شپږ او محمد شامی دوه لوبغاړي وسوځول. د هند لوبډلې خپل لومړنۍ پاڼې تر 501 منډو پورې وغځول او بیا وسوځېدل. پخوانی لوبډل مشر ویراټ کوهلی تر ټولو زیات 116 او شبمن گل بیا 123 منډې جوړې کړې. د آسټرالیا په توپ چونکو کې ټیډ مورپی او نتن لاین د هند درې لوبغاړي وسوځول. په دې سیالۍ کې آسټرالیا ته د دویمې توپوهنې نوبت هم وراغې، خو د 15مې ورځې تر پایهیې دوو لوبغاړو په سوځېدو سره 115 منډې وکړې او د لوبې ټاکلی وخت بشپړ شو. د دې لوبلړۍ لومړۍ دوه لوبې هند او درېیمه بیا آسټرالیا ګټلې وه. په دې سره سره هندۍ لوبډله غټون کې شو. په دې سیالۍ کې ویراټ کوهلی د غوره لوبغاړي او اشوین او جدیجا بیا په شریکه د لوبلړۍ د غوره لوبغاړو جایزې وګټلې. استرالیا چې درېمه ټیسټ سیالي وګټله د ټیسټ اتلولۍ پای لوبې ته یې لاره پیدا کړه. خو بل لور ته د نیوزیلند او سریلانکا ترمنځ په لومړنۍ ټیسټ سیالۍ کې د کوربه لوبډلې بریا هند ته هم د پای لوبې لوبولو چانس برابر کړ. اوسمهال د ټیسټ اتلولۍ د نومرو په جدول کې استرالیا لومړی او هند دویم مقام لري. دواړه لوبډلې بعد روان کال د جون میاشتې په اوومه نېټه د انګلستان په اول لوبغالي کې پای لوبه ولوبوي. د ویلو دا چې هند دویم ځل لپاره د ټیسټ اتلولۍ پای لوبې ته لار پیدا کوي او د لومړي پړاو اتلولۍ بیا نیوزیلند ګټلې وه.
اخو بیا بنگلاديش په لومړي ځل له انګلستاني لوبډلې د شلوريزو سیالیو لوبلړۍ 3-0 ګټلې. دواړه هیوادونو په لومړي ځل د شلوريزو سیالیو دواړه خیزه لوبلړۍ ترسره کړې ده چې بنگال وګټله. دا چې دا لوبلړۍ څنګه ترسره شوې ده بشپړ تفصیل به په دې رپورت کې له اکرام الله اکرام څخه واورو.
بنگلاديش په خپل کوربتوب د انګلستان د شلوريزو سیالیو اتلې لوبډلې ته په لوبلړۍ کې 3-0 په وړاندې ماتې ورکړه. بنگلاديش ته لوبلړۍ درې ملوب دروانی مارچ میاشتې په 14 نیټه د 14 په توپیر وګټل او په دې سره یې دا لوبلړۍ هم وګټله. دواړو لوبډلو د مارچ په 9 نیټه د 16 اورونو لوبلړۍ پایل کړه. لومړۍ لوبه کې انګلستان د 155 منډو هدف ټاکلی و. بنگالي لوبډلې دا هدف د 6 وکټو په سوځېدو سره په 13 اور کې ترلاسه کړ. په دې لوبه کې نجم حسین شانتو د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. دغه راز دویمه شلوریزه سیالۍ د مارچ په 12 نیټه ترسره کړه. بیا هم انګلستان لومړی توپ وهنه وکړه. په دې لوبه کې انګلیش توپ وهونکي د بنگال په وړاندې بے وسه و او د 113 منډو هدف یې وټاکه. بنگلاديش د دې هدف تر پوره کولو هم خپل شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړي وو. د 19 اور په 5 توپې ځان موخې ته ورسو. په دې لوبه کې مهدي حسن میراز د انګلستان څلور لوبغاړي سوځولي وو او شل منډې کړې وې چې غوره لوبغاړي ونومول شو. په درېمه لوبه کې بنگلاديش ټارګټ وټاکه. دوی په شل اورونو کې 153 منډې وکړي. انګلستان که څه هم د دې هدف پوره کولو لپاره پیل وکړ خو په شل اورونو کې 122 منډې جوړې کړې او د 14 منډو په فاصله ماتې وخوړه. د دې لوبې اتل بنگالي لټن داسو هغه 3 چټکې منډې کړې وې. نجمل حسین شانتو بیا په درې واړو لوبو کې د ګټونکو دند ادا کړې وه او ټول ټالی 144 منډې کړې وې چې د لوبلړۍ غوره لوبغاړی وپېژندل شو. دا لومړی ځل چې دغه دواړه ملکونه د شلوریزو سیالیو دوه اړخیزه لوبلړۍ ترسره کوي او بیا یې بنگلاديش ګټي. دا په داسې حال کې ده چې انګلستان د شلوریزو نړیوال جام وروستۍ اتلولي هم په استرالیا کې ګټلې ده. دا ویلو ده چې د دواړو ملکونو ترمنځ بیا د یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ یو دوه انګلستان ګټلې وه.
د افغانستان د خزینه فوټبال ځینې ملي لوبغاړي وایي چې د دوی له نوم او عکس نه په ګټه اخیستنې نور کسان له افغانستان وستل شوي دي. دغه خزینه لوبغاړو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې په دې کار کې د افغانستان د فوټبال فدراسیون لوړپوړو چارواکو لاس درلود. سره له دې چې د افغانستان فوټبال فدراسیون تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د دې فدراسیون یو پخواني چارواکي بیا ازادي راډیو ته د یادې مسلې پخلی کړی دی. جزئیات به له خاطر پردیس واورو.
د افغانستان د فوټبال په فدراسیون تور پوري دی چې د خزینو فوټبالرانو په نوم نور کسان له دغه هیواد بهر ته انتقال کړي دي. فوټبالرانو د ملي ټیم ځینو غړو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې لا هم د ملي ټیم ډیری خزینه لوبغاړي په افغانستان کې پاتې. د افغانستان د خزینو فوټبالرانو د ملي ټیم غړي چې نه غواړي نوم یې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي وایي په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو سره دوی له 15 میاشتو زیات د پرواز په تمه و، خو دوی پر ځای نور کسان انتقال شول. نوموړي د افغانستان د فوټبال په فدراسیون تور پوري کوي چې د یاد فدراسیون ځینو چارواکو 2 میاشتې دا او یو شمېر نور لوبغاړي د ویزو او پاسپورټونو په نوم پته مکړي.
موږ 15 میاشتې د کابل په یو چل کې تیرې کړې. موږ ویل کېدل چې تاسو یو ساعت وروسته پرواز لرئ، یو میاشت وروسته پرواز لرئ، لاس ورځې وروسته پرواز لرئ، خو موږ پاتې شو. بیا داسې ورځ راورسېده چې په فیسبوک باندې زموږ د عکسونو نه په استفادې سره پوسټ وشو چې د افغانستان نه 130 کسه ووتل.
سره له دې چې د افغانستان فوټبال فدراسیون مسؤلینو د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو له دې وړاندې په یاد فدراسیون کې وی سرچینې تایید کړي و چې یو شمېر داسې کسان برېټانیا ته د خزینو فوټبال د لوبغاړو په نوم لیږدول شوي چې په ټول عمر کې فوټبال نه و کړی. دې سرچینې د خبر وروسته له دې ازادي راډیو ته وکړه چې په برېټانیا کې په یوې څېړنه کې څرګنده شوه چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته له افغانستان څخه د ښځو د فوټبال د لوبغاړو په نوم برېټانیا ته یو شمېر بیول شوي او ښځو په خپل عمر کې فوټبال نه و کړی. د 2020 کال په نومبر کې د افغانستان د خزدو فوټبال ملي ټیم 15 لوبغاړي د خپل کورنۍ له 130 غړو سره له پاکستان څخه برېټانیا ته په یوه الوتکه کې انتقال شول. میل ورځپاڼې پرون پنجشنبه په راپور کې وویل چې د غونجونو خزو ته چې عمرونه یې د 1919 کلونو ترمنځ و د برېټانیا د کورنیو چارو وزارت له دې کبله ویزې ورکړي چې د فوټبال کولو په خاطر د طالبانو له لوري له خطر سره مخامخ دي. د ورځپاڼې په حواله هغه څېړنه چې په دې برخه کې شوې پکې ویل شوي چې د دغو 15 کسانو په دریو کې یوه برخه اصلا په خپل ټول عمر کې فوټبال نه دی کړی.
او اوس له کرکټ وراخوا د ساحلي فوټبال په تړاو یو خبر لرو. د افغانستان ساحلي فوټبال خپل لومړی لوبه بحرین ته وبایلله. په تایلند هیواد کې د آسیا ملتونو او نړیوال انجام مقدماتي سیالیو په لومړۍ لوبه کې بحرین 4-2 پر وړاندې افغانستان ته ماتې ورکړه. دغه سیالي چې د مارچ په 14 نیټه په تایلند هیواد کې ترسره شوه د بحرین په بری سره پای ته ورسېده. د دې لوبې په ترڅ کې بحرین په پرله پسې بریدونو سره 4 ګولونه ترسره کړل او د افغانستان لوبغاړي یوازې د 2 ګولونو په وهلو بریالي شول. د افغانستان لپاره تمیم حیدری دواړه ګولونه ووهل. افغان لوبډله به له بحرین او سعودي عربستان سره هم سیالي کوي. اخوا بیا د فوټبال نړیوال فدراسیون مشر د افغانستان له فوټبال ملاتړ اعلان کړی دی. د فوټبال نړیوال فدراسیون په 3 کانګرس کې یو بار بیا جانی انفانتینو د دې فدراسیون د راتلونکو 4 کلونو مشر وټاکل شو. د نوموړي دنده د یاد فدراسیون د اساسنامې پر اساس وغځول شو او په دې پروسه کې هیڅ سیال نه درلود. د افغانستان فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې دغه ناسته د روانډا هیواد په پلازمینه گیګالی کې ترسره شوه او پریکړه وشوه چې ښاغلی انفانتینو به تر 2020 زیږدیز کاله پورې د دې فدراسیون مشر وي. دغه راز په دې کانګرس کې د افغانستان فوټبال فدراسیون مشر یوسف کارګر هم برخه درلوده او د فوټبال نړیوال فدراسیون له مشر سره هم لیدلی دي. فوټبال فدراسیون زیاتوي چې په دې لیدنه کې جانی انفانتینو د افغانستان د فوټبال بشپړ ملاتړ اعلان کړی دی. د ویلو ده چې د فوټبال وروستي بریالي نړیوال جام له امله چې په قطر کې ترسره شوه د یاد فدراسیون د مشر ملاتړ زیات کړی دی.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
د خبرونه ورسته برخه او ځانګړې مرکه دا ځل مو د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې له پخواني لوبغاړي او اوسني روزونکي دولت خان احمدزي سره د پاکستان پر وړاندې د افغانستان ملي لوبډلې پر پلان جوړښت او چمتووالي خبرې کړې دي. ښاغلی احمدزي چې د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې پر پالیسیو او کړنو نیوکې لري داسې وایي.
په لوبډله باندې مونږ ولا دماغ په ذهن ډیر نه خلاصېږي چې څنګه جوړښت د لوبډلې روان ده. دا کوم یو دم کوم چې مونږ د تغییر او تبدیل هغه مسلکیتوب ګورو چې دې ته مونږ په انګریزي کې ترانزیشن پیز وایو. دا دومره په مسلکي ډول نه ده روان. وجه دا ده که وګورو د مونږ په ایشیا کپ کې څه رقم ټیم وو، بیا ورلد کپ کې بل ټیم وو، بیا لږ نه دا ټیم سه راته د تغییرات پکې راتله، اخیر بیا د یو ای خلاف سه د بل ټیم وو، وس به د پاکستان خلاف بل ټیم جوړیږي او موږ به له کوم ټیم سره بیا ورلد کپ ته ځو. نو دا ایشیا کپ ته به ځو له کوم ټیم سره بیا، او بیا به ورلد کپ ته له کوم ټیم سره ځو. نو د ټیم د جوړښت دسې هغه ماته نه ښکاري چې ټیم به موږ جوړ کړو او کومه طریقه سره موږ روان یو.
زه صاحب ستاسو لاندې تر دې ځایه باید څه شوي وای او لوبډلې ته څه ضرور وو؟
د دې لپاره ضروري ده شاید چې موږ ډیر لوبغاړي تر یو وخته پورې له ځان سره وساتو، ځکه چې ډیر لوبغاړي موږ په لیګو کې مصروف وي. هغه اتحاد او اتفاق د ټیم یووالی، د ټیم کمبینیشن، هغه د لوبغاړو چې کوم موږ همیشه وایو چې د دوی هغه لوبغاړي د ټول ټیم یو بل ته هغه قوي نکتې او ضعیف نکتې، کوم لوبغاړی پوم کې ده، کوم لوبغاړی زیات فټ ده، کوم لوبغاړی نه ده پوم کې، کوم لوبغاړی زیات فټ نه ده، کوم د فټنس مسایل دي، تخنیکی مسایل دي، څوک باید څه رقم ناکینګ وکړي، څوک باید څه رقم فزیکی تمرینات وکړي، څوک باید څه شی وکړي. دغه لپاره د ټیم یو ځای کول ډیر زیات ضروری دي. تر ډیره وخته پورې یو څه کسان یو ځای باید تمریناتي کیمپ په نظر کې ونیسي او د ډیر زبردست کوچز سټاپ لاندې باید دا کار وسی او لوبغاړي ډیر پینه خودل سي سي ډیر جدا ووسیږي یو بل نه لري ووسیږي او بیا راغونسي او بیا ایونت ته سره ځي. دا کار به د منګه ټیم سره ورځ په ورځ باندې ضعیفه کوي. بلکې وګورو منګه د ګوربس د پاره کوم ریپلیسمنت باندې کار کوو په ټیم کې، آیا دا مناسب ده؟ یا په اوپنرانو کې وګورو کوم اوپنران باندې منګه کار کوو لګیا یو څوک کوم په نظر کې دی، دا ضروري برخه ده. فاست بالینګ کې د منګه وګورو په څوک په نیو بال خو بالینګ کوي خو په زاړه بال بالینګ نشي کولای. یغه سره سره کم کار کیږي، سره کم تیاری کیږي. اوورال تیاری هم سدا دسی مسلکی تیاری هم نه دروان سه هغه باندې منګه فکر وکړو سه یو کس په 2015 کې څنګه اوټی د هغه په 2023 کال کې مغاسی اوټیږي، یا یو کس په 19 کې کوم قسم اوټی د هغه نېشنل ټیم کې هم لس کال بعد مغه رقم ستونزو سره مخ ده. نو دغه تیاری هم سدا ماته دومره ښه نه ښکاري.
دا راته وایي چې د لوبډلې له جوړښت سره موافق یي، هر ځل تر لوبو دوه یا درې ورځې وړاندې لوبډلې انتخابیږي. دا پروسه یا دا پروسیجر ستاسو لاندې څنګه ده؟
ټیم جوړښت منګا میشا ک فکر وکړو په سفر کې کوو چې دا د منګا د ناکامۍ او غټه برخه هم ده. چې منګا په سفر کې ټیم جوړو، ټیم باید له سفر نه مخ کې جوړ سي او د هر سړي رول او کار او هغه وظیفه په ټیم کې دیننه څه شی باید ووسی هغه باید معلوم وي، او نور مخ کې باید ایونت کې او مخ کې لاړ سي. نو که وګورو دغه شیان د رور سره منګا ماته نه ښکاري چې دغه ترانزیشن پیز سره کم روان ده. څوک به اخر کې په ورلد کپ کې د ټیم به څوک برخه کیږي او څنګه به کیږي، او دې شیانو باندې ډیر مسلکي کار نه روان.
وینو چې څوم نړیوال سفر ده چې د افغانستان د سلیکشن کمیټه له خوا نن ځینې نوي ځوانان هم لوبډلې ته راوستل کیږي، خو تیر ترم د اماراتو پر وړاندې چې ولیدل د دوی د ویزو ستونزه و، دوی اتا کیمپ ته هم ونه رسیدل، او دا ځل کوم رسیدل فکر کوي چې دوی به چانس ورکړل شي، او د دوی لپاره څه پروسه په کار ده، څه پروسیجر په کار ده؟
د جونیئر په نوم باندې لوبغاړي چول کیږي، دغه هم برخلیک په ټیم کې نه ده معلوم او کوم بنیاد نه سي څوک کوم جونیئر ټیم الکان سي انتخاب سوي دي. شاته بنیاد شي استعداد ده، صرف استعداد سي ده کوالټي ده کنه، او یا کوم شاته کوم ټورنمنت کړی ده یا کوم مسابقه کړی دي په کوم ترو باندې راغلي دي، که یا د سي وي دي سي او چا درې کال مخکې او څه شي کړی دي، دوه کال مخکې او شای کړی ده، پیغه شو باندې اوس په ټیم ته راغلي او کارکردګي دوه درې کال مخکې کړی په غیر ټیم کې اوس ځای جوړیږي. نو ټول دا غو مسائل دي سي په دې باندې ډیر سیریس غور پکاري او ډیر فکر ته په پکاري ستر سو پوری او خلو ګل یو سفر باندې لاړ سي. اوس هم د سي لوبډله تللی ده چې دا کوم لوبغاړي به بیا انتخابیږي، کوم لوبغاړي به لوبه کوي، او دا نور لوبغاړي به بیا چې کوي بیرته برازي، بیا به ایشیا کپ او ورلد کپ ته څوک ځي. دا د دې معلومول تر وس د دې معلومول زریو وس نه په بغو خلکو باندې کار کولو، وس یو خلکو ته رول پیژندلو، وس یو خلکو ته ډاډ ورکول په کارو، وس یو خلکو ته چانس ورکول په کارو. البته سی په ډیر مسلکی داول باندې او کڅوک د دوی چټی په نظر کې او پښکایي، نو دا بیا د ټیم سره هم ظلم ده.
درنو اوریدونکو لملتیا مو منندویم، د دې ونې ورزشی خبرونه مو هم دلته پاتې ته ورسیده. تر بلې ونې مو الله عمل.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي ملما
ډیر ماشوم ولې ژوند کې مونږ به د ننګرهار نه کابل ته دوه چې ته څو عمر ما د پتراته نشته، خو زما افغانستان کې ټول ژوند مې په کابل کې تیر شوی.
نو لمړنۍ زده کړې لیسې دوره او په انتون دوره مو هم عمل ته تیره کړې ده، عمل ته مو ویلې دي.
ما ابتدائی خونځه مې په میرویس خونځي چې هغه د کوټي څنګه مامورین کارتي ترمنځ یو ځای او الټا لوستو تاغین او روسته به زلاړ ما امانی لیسی ته چې هغه وختو کې امانی لیسا د نجات لیسی په نامه یادېدله، هلته مې بیا علي لیسا ولوستله.
او پوهنتون به چېرته ولوست او څه مو ولوستل؟
کله چې زه د امانی لیسی نه خلاصېدم، هغه وختو کې د ښوونځي لومړیو دوه درې کسانو ته د جرمني لپاره بورس ورکول کېده، نو په دې چې زه هم د ښو کسانو کې شامل وم، نو ماته ځای په ځای بورس راغی د جرمني لپاره. نو افغانستان کې ما تحصیل نه کړ، بلکې تحصیل لپاره جرمني ته راغلم.
په جرمني کې چیرته میشت شوی او دلته مو بیا څه شی ولوستل؟
دا بورس چې و د باندنیو چارو وزارت، البته د جرمني د باندنیو چارو وزارت یو بورس و، د دې موخه دا و چې دلته جرمني کې د جرمني ژبې لپاره ځینې افغانان وروزل شي چې دلته د ډیپلوم واخلي د جرمني ژبې په برخه کې، او دوی باید بیرته لاړ شي افغانستان ته، هلته په امانی لیسه کې او هلته د جرمني کورس چې د ګویتی انسټیټیوټ په نامه یادېده هلته درس ورکړي. نو دغه بورس چې ما واخیسته هم همدغه بورس و چې د جرمني ژبې د ډیپلوم اخیستو لپاره. نو ما دلته د جرمني ژبې ادبیات ولوستل او ډیپلوم مې واخیسته په جرمني کې.
اوس ما اصلي پوښتنه دا وه چې څنګه تاسو ډاکټر شوئ، چیرته ډاکټر شوئ، طب مو چیرته ولوست؟
سروان صاحب چې کله مې د جرمني ژبې ډیپلوم په میونشن جرمني کې واخیسته، هغه وختو کې ما ته ځان ډېر ځوان ښکاره کېده. نو ما داسې فکر کړ چې ټول عمر د جرمني ژبې ګرامر درس ورکول دا وایي چې دا فیل دی او دا مستر دی او دا قید دی او دا اسم دی او دا صفت دی. ځان راته داسې ډېر تنګ ښکاره کېده. ما داسې فکر کاوه چې زه په یو تنګې والا کې یم او دې خوا خوا ډېر نشم تللی. نو ما داسې په دې چې خلمبو مېستوه، ما غوښتل چې یو داسې غټ بهر کې لامبو وکړم. نو د خوشحال بابا یو شعر دی چې څو دې وس رسي په لوی دریاب کې ګرځه، په والا کې دې زوال وینم نهنګه. نو ځان راته داسې محسوس کړه شو، نو پته مې ځان ته مې وپتل چې زه به د طب تحصیل وکړم، زه به د طب لوی دریاب ته وردانګم. نو د جرمني ډیپلوم اخیستنه وروسته بیا مې خپل نوم ورکړ، عریضه مې وکړه د طب پوهنځي ته، او ما بیا سیټ واخیسته، او د هغې نه وروسته ما پخپله بیا دلته جرمني کې طب تحصیل شروع کړ. بیا افغانستان ته لاړ نو شم، هغه جرمني ته چې زه په 1904 اویا کال کې راغلم، هغې نه وروسته بیا افغانستان ته هېڅ لاړ نه شم. نو اول مې ډیپلوم واخیسته جرمني کې، هغې نه وروسته بیا مې طب تحصیل هم په جرمني کې وکړ.
ډاکټر صاحب، مخکې تر دې چې دې ته راشم چې په ژبه کې مو علاقه مندي وي، لیکن له دې سره سره کمه نه شوه، وروسته مو آثار وکښل، کتابونه مو لیکل، جایزې مو وګټلې. حتی مخکې تر دې چې دې موضوع ته راشم، د طب برخې کې تمکېږم، تاسې په ځلونو له ازادي راډیو سره د طب په برخه کې مرکې کړي دي، د اورېدونکو پوښتنو ته مو ځوابونه ویلي دي. د خپل طبي سابقې په برخه کې، د طب د کار په برخه کې، که زموږ اورېدونکو ته ووایاست چې په جرمني کې مو په دې برخه کې څومره کار وکړو، په روغتون کې هم کار کوو، په خصوصي ډول هم کار کوو، څنګه؟
سروان صاحب، کله چې ما طب خلاص کړ، نو ما ته داسې چرت راغی چې زه څه شی کار وکړم، دلته څه شی زده کړم چې افغانستان کې زموږ د ولس په ګټه وي. نو زما هیڅ خیال نه و چې زه په جرمني کې پاتې کېږم. زما یوازې ارمان دا و چې هغه مې چې زده کړي د خپل د ولس په اختیار کې کېږم، هلته د خلکو علاج وکړم. نو ما ځان سره دا چورت و او ښه به دا وي چې زه هلته لاړ شم، د افغانستان حتی کلو بانډو ته لاړ شم. هلته چې وګورې کلو بانډو کې بیا د خاص تخصص دومره ډېر نه پکارېږي. د زړه ناروغان به نسبتا لږ وي، د سږي ناروغان به لږ وي، کوم شی چې ډېر د عمومي طب ډېر پکارېږي، یعنې دا چې هلته د سر نه نیوله تر خپو پورې طب پکارېږي. نو دې دپاره به زه چرت کښې خبر دا وي چې زه دا عمومي طب ولولم بیا د تحصیل نه وروسته. نو په دې اساس ما دلته په یو کال په روغتون کې کار وکړ، په عمومي برخه کې مې ځان ورسوه، هغې نه وروسته بیا راغلم هلته د اسیسټانټ وایس مې کار وکړ چې البته دا د کلو یو کتنځی. نو هلته په رښتیا داسې و، دا هم چې فکر وکړي تقریبا 2 کاله مخکې، نو په کلو کې هم داسې و چې د چا که سر خوږېده هم لومړی به خپل کورنۍ ډاکټر ته بته، که پخې خوږېدې، که زړه تکلیف آته، د غاښ او د سترګو تکلیف چې به و لومړی به خپل کورنۍ ډاکټر ته ته. نو دغه شی ماته ډېره ګټه وکړه. په دې اساس باندې ما د سر نه تر خپو پورې په حساب هغه لومړني ضروریات په طب کې هلته مې زده کړه. بیا په همدې برخه کې مې پرمختګ وکړ. اخر مې تخصص مې واخیست جرمني کې د جرمني کو ته الګمائن میډیسین وایي. دا سی وایي چې افغانستان کې ورته وایي چې د عمومي طب تخصص.
نو بیا ولې افغانستان ته نه ولاړې؟
تاسو ته پته ده چې په افغانستان کې شرایط هغه وخت کې داسې نه وو چې اروپا نه به افغانان هلته تللی شول.
دا کوم کلونه وو؟
نو دا کلونه چې وو مغه 1980 کال نه وروسته وو. نو هغه وخت شرایط نه افغانستان هغه دا وخت چې افغانستان به ډاکتران راتلل او اروپا ته به راتلل. نو ما
یعنی دا کلونه وو چې شوروي اتحاد پر افغانستان یرغل کړی وو.
یرغل کړی او داغه وخت وو. بیا هغې نه وروسته بیا دا کورني جنګونه شروع شول. دا هغه وخت هم داسې نه وو چې یو ډاکتر به په ارامه باندې هلته تللی شو او هلته یې کار کولی شو.
په دې موده کې بیرته افغانستان ته ولاړې او کنه؟ البته دا خبره دې ته په پام کوم، له 2000 لومړي وروسته چې د طالبانو حکومت وپرځول شو بیا یو ډول شرایط مساعد شول، ډېر افغانان چې په اروپا او امریکا کې ول بیرته خپل هیواد ته لاړل، څوک پاتې شول، څوک بیرته راغلل، څوک د لنډې مودې لپاره، څوک د اوږدې مودې لپاره افغانستان ته لاړل. تاسې څنګه؟
نه څاروان صاحب، زه نو د افغانستان داسې فکر وکړ چې کم 50 کاله کېږي چې زه جرمني کې اوسېږم. په دې 50 کالو کې غیر د دې نه چې یو ځل زما پلار دلته جرمني کې په حق ورسېده، د ده جنازه مو افغانستان ته منتقل کړه. دې نه غیر بیا افغانستان ته زه نه یم تللی.
یعنی له جنازې سره تللی وی نو طبعا چې خوندور حالت نه و، غمجن حالت و، خو له دې سره سره وطن ته چې لاړې، هوایي ډګر ته ورسېدې، کابل خارم له ډېرو کلونو وروسته لیدو، څنګه احساس هم کوو؟
زه خو په هغه وخت کې داسې یو په شک حالت کې وم، زه ډېر غمجن حالت کې وم، داسې ډېر د خوشحالۍ احساس مې ونه کړ. خو په عمومي ډول باندې چې مې وکته افغانستان ما افغانستان و، کوم خاص بدلون مې پکې ونه لیده. یوازنی بدلون چې ما ولیده د هغه وخت رئیس چې زه جرمني ته راغلم، دا چې پخوا به اوس سړکونه په تشو، اوس نو سړکونه ډېر ډک ګڼه ګونه وه. بیا چې خپله کلي خواته لاړم، ماغه حالت پخوانی حالت و، ماغه افغانستان میولی و، ماغه بیوزلی و، ماغه دا چه کمزی که یو سرک بطیر شوی وی، خو نور چه میو کتر بزگران چه خوشایان با پا دیوالو بانه تپل شوی و، ماغه بیوزل جوان با.
کل چه یو چوک لدی رو کلون و روست خپل حیوات تزی، یو دول احساس وی بر سره، عجیب احساس وی، پا دی ارتباط میل چه احساس مسنگو؟
نو تران صاحب، او څرګند چې هیواد سړی باندې ګران ده، خپله خاوره ده، خپله هوا ده. دا احساس خو داسې احساس و چې زه د دې خاورې یوه برخه یم. نو سره دې چې زما اوس ډېر کلونه په جرمني کې کېږي، دلته چې چا سره خبرې کوو، ما د خبرو له لارې څوک نه پوهېږي چې زه پردی یم او که جرمنی یم. خو بیا هم د شکل زما ویښته لږ څه تور دي، مخ مې ډېر سپین نه دی. نو دلته هر څوک یو نظر ګوري، اول نظر باندې ماته ګوري دی خو بهرنی دی. خو افغانستان کې چون احساس دا و چې چا ماته داسې ونه کړه چې دا یو پردی دی، بهرنی دی. نو ځان مې داسې احساسو چې زه خو د دې خاورې یو بچی یم او د دې خاورې برخه یم. کاشکې ټول ژوند مې هم دلته وای، لنډ غوندې اروپا کې وای، صحیح وه، خو نوره ژوند مې دلته کړی. نو دا راته د یو ډېر د ازادۍ احساس و، د خوشحالۍ احساس و چې د دې خاورې برخه یم.
قسم تاسو ویل چې په جرمني کې مو ژبه ولوسته او بیرته لاړې او فکر وکړو چې نه غواړئ ځان محدود کړئ، طب ته مو مخه کړه، لیکن ډېر کار مو بیرته په ژبه کې وکړو او بیرته مو ژبې ته مخه کړه، دلیل یې څه؟
څاروان صاحب، د ژبې دلیل خو دا و چې څوک چې په یو برخه کې یو ډیپلوم واخلي، نو هغه خو هیریږي د انسان نه نه. بل دا یو مخه دا وه چې کله چې زماني لیسه کې وم په افغانستان کې، جرمني ژبه ما ډېر په سختۍ باندې زده کړه. او په دې ځکه چې هغه وختو کې په پښتو ژبه هېڅ کومه ډکشنري نه وه، حتی د افغانستان په دري ژبه هم کومه ډکشنري نه وه، جرمني په پښتو باندې یا په دري باندې کومه نه وه. نو په ډېر په سختۍ باندې ما جرمني ژبه هلته زده کړه. نو په دې اساس باندې ما ځان سره هغه وختو کې پته یې لوه، کله چې زه د جرمني په ژبه باندې حاکم شوم، نو زه به یو ډکشنری لیکم او نور کتابونه به لیکم چې افغانان په اسانه باندې جرمنی ژبه زده کړی شي. نو کله چې به مې پرسته ډیپلوم واخیسته، نو ځان سره مې وپتله زه به همدا اوس شروع کوم په جرمنی ژبې په افغانانو لپاره د زده کړې کتاب به لیکم، ډکشنری به لیکم. خو هغه وختو کې په ما باندې د طب د تحصیل ډېر سخت فشار و، تحصیل په موده کې نه کېده. نو کله چې تحصیل خلاص شو بیا مې هغه وختو کې پرشته په عملي ډول شروع کړ، سره درې چې ما په روغتون کې کار کاوه او رنځوران مې کته، وخت یې لږ و، خو بیا هم د ورځې یو ساعت دو ساعته ما به ژبنی کار کاوه. نو په دې اساس باندې دا نو زه په دې کې سست نه شوم او تر اخره پورې پاتې شوم، په دې خپل عزم باندې ټینګ ودرېدلم او بیا کتابونه مې ولیکلی شول.
د ژبې په برخه کې تاسو ډکشنري کړلې ده یا تالیف کړې ده، نور مو کوم آثار دي په دې برخه کې؟
د ډکشنري چې ما لیکلې ده دا یو زره او شپاړس پاڼه ډېره غټه ډکشنري ده. نو کله چې دا ډکشنري د چا په راووته، ما ته دوستانو افغانانو وویل چې یاره دا خو ډېره ښه ډکشنري، ډېره عظیمه ده، ډېره ګټوره ده او په ډېر اسان ډول باندې لغات پکې تشریح شوي. دا یوازې داسې ډکشنري نه ده چې لغاتو ته معنا دی پکې، بلکې دي کې تشریحي مثالونه دي، دي کې حتی متلونه دي، دي کې حتی شعرونه پکې دي. بیا ما نه هیله شوه چې نه شي کېدلی چې په دغه سمې چې ډکشنري ته لیکلې یو د ګرامر کتاب، د زده کړې کتاب هم ولیکې. نو مالیوالې نه، نو په دې اساس باندې د هغې نه وروسته بیا کېناستم لس کاله څه ناڅه ما بیا د جرمني ژبې د زده کړې یو کتاب ولیکه چې د هغې نوم دی د جرمني ژبې اسانه زده کړه. د هغه شروع کېږي د اساساتو نه او پای ته رسېږي په ادبیاتو باندې، چې نوم یې هم دی له اساساتو نه تر ادبیاتو پورې. دا کتاب تیر کال د 2020 کال په جنوري میاشت کې له چاپه راووته.
آیا دا کتاب هم لکه ستاسو د ډکشنري چې ډېر استقبال وشو د دې هماغسې هرکلی وشو؟
نو تر اوسه پورې هر کلی ډېر زیات شوی دی، رسنۍ دې نه ډکې دي او ما ته د مننې دپاره ټلیفون نه راځي او احوال راځي، ایمیلونه راته راځي د مننې دپاره. او داسې څوک پیدا نه شو وایي چې یاره دی باندې مونږ کو نه شو، ځکه دا د زده کړې کتاب د جرمن د ګرامر کتاب په نسبتا نوی دی. نو په دې اساس باندې څومره چې ما واورېده خپله جرمني ټولنې، البته هغه چا دپاره چې ژبنۍ خدمتې کړی، دوی بیا وړاندیز کوي نورو ټولنو ته چې یو ادبي جایزه ورکړل شي. نو څومره چې ما واورېده دې برخه کې هم وړاندیز شوی دی.
او د ډکشنري په برخه کې که راته ووایاست چې د هغې په خاطر چا جایزه درکړه؟
نو د جرمني ډکشنري موضوع د جرمني جمهور رئیس ته هم ورسېدل. دا خبره هغه وختو کې د جرمني جمهور رئیس یو پروفیسر و، پروفیسر کوله په نام باندې، چې هغه یو لایق پروفیسر و. هغه چې دا زما کار ولید، هغه وویل چې دا لوی ستر خدمت دی، ډکشنري دا معنا لري چې د دوه ولسو تر منځ یو پل ټینګ شي. نو دا چې د افغانستان او د جرمني ولس تر منځ یو غاټ پول جوړ شو، نو دې ته ډېره غټه ستاینه پکار ده. نو هغه وخت کې د پروفیسر ماته د جرمني هغه ستر نښان چې ورته وایي جرمني کې ورته وایي چې بوندس فردینس کرویتس ام باندې، دا په حساب یو مډال نه دی، یو بل ستر نښان دی چې پټی لري، هغه ماته منظوره کړه. او دا ستر نښان بیا 2011 کال کې ماته په یو غټ تالار کې په محفل کې راډالی شو. کله چې دا خبر پر رسنیو کې خپور شو دي کې پدوې چې بیا افغان ژورنالیستانو دا پوښتنه وکړه چې جرمني کې څومره جرمنیان به چې دې ډکشنری نه استفاده وکړي، هغه به کېدای شي د ګوتو په شمار وي. دا چې څومره افغانان ترې نه استفاده کوي، دا خو په لکونو ته دا شمېره رسېږي. نو دې کې به ژورنالیستانو د افغانستان حکومت ته وړاندیز وکړ چې لازم خو دا و چې افغانستان ماته یو نښان راکړی وای، نو دا ولې افغانستان حکومت دا کار نه کړی؟ نو په دې اساس باندې کور ودانی د افغان ژورنالیستانو دا وړاندیز وکړ د افغان ولسمشر ته، چې هغه وخت کې حامد کرزی و، هغه وویل چې ولې نه چې جرمني ورته دا ورکوي، مونږ خو باید ترې ورکړی وای. نو ماته دا د افغانستان د خوا د جمهور رئیس خوا هم یو مډال منظور شو. ما خپل نوم د افغانستان ملي تلویزیون کې واورېد چې جمهور رئیس خوا یو مډال ورته منظور شوی، خو له بده مرغه تر ننه پورې دا مډال ماته را نه کړ.
ډاکټر صاحب، تاسو هم لیکوال یاست او هم ډاکټر یاست؟ یوه خبره چې زه عموما د ډول کسانو سره کوم هغه دا ده چې ډیر مش متخصص خلک لرو چې خو هغه بیا په ژبه نه پوهیږي، او ډیر بیا خلک لرو چې لیکل کولای شي خو هغه تخصص نه لري. همدا دلیل ده چې زموږ ژبه د تخصصي کتابونو په برخه کې ډیره خواره ده. تاسو چې هم تخصص لري او هم لیکل کولای شئ، د طب په برخه کې مو ولې ډیر کار نه دی کړی؟
سرمن صاحب، ما په دې تیرو یو دیرش کلو کې د جرمنیانو ورته وایي هاوزات، یعنی کورنۍ ډاکټر پایس کار کوي. جرمنی کې قانون دا دی چې یو کورنۍ ډاکټر باید لږ تر لږه 12 ساعته د ورځې خپل رنځورانو په خدمت کې حاضر اوسي. یعنی دا چې زما حاضري شروع کېدل سهار په 2 بجو او پای ته رسېدل د ماښام په 2 بجو، او هغې نه وروسته بیا هر راجمه کې اول وختو کې هر دومه شپه به د شپې هم نوکري ومه او سهار به خپل رنځوران ته به زه حاضر ومه. په دې معنی چې ما باندې دومره ډیر کار و چې د ورځې 14 ساعته، کله به 16 ساعته، او کله کله به حتی داسې به و چې زه به 8-8 ساعته خپل رنځورانو ته به حاضر ومه د کار دپاره. په دې اساس باندې ما سره نور دومره ډیر وخت نه و چې ما به په طب برخه کې هم کتابونه لیکلي وای. نو دې دپاره ما تش د ژبني کتابو دپاره چې هغه ما دپاره د ساترې معنی درلودله، د خوشحالۍ معنی ما ته درلودله، هغې دپاره مې وخت پیدا کړ. خو د طبي کتابو لیکلو دپاره وخت راته اجازه را نه کړه. کوم شی مې چې بیا وکړی شو، تاسو مخکې یاده کړه چې ما د خپله د ازادۍ راډیو سره او د نورو راډیوګانو سره، رسنیو سره، البته د مراکو د لارې، یعنې 15 کاله پوره، خو ما د ازادۍ راډیو سره کله په میاشت کې 1 ساعت، کله 2 ساعته، کله اونۍ میاشت هونډه میاشت، هر هفته ما همکاري کوله، پوره په 1 ساعت مرکې مې کولې. نو زما طبي مرسته تر اوسه پورې تش د مرکو د لارې ولس ته وړاندې شوې، خو د کتاب په بڼه مې تر اوسه پورې کوم شی نه دی لیکلی. که ما ته وخت او ژوند اجازه راکړه، نو زه به هڅه وکړم چې طبي کوم کتاب هم ولیکم.
تاسو ماته وویل چې اوس رسمي کار نه لرئ، فکر نه کوئ چې مناسب وخت دی چې په دې برخه کې کار وکړئ؟
فعلا خو زه ماته 1.5 کال مخکې له بده مرغه یو مرګونې ناروغي راپېښه شوه، او فعلا زه لا د خپل د بیرته رغېدو په حالت کې یم. اوس هم داسې نه ده چې ټوله ورځ به اوزګار په کور کې یم، اوس هم زه مطالعه کوم، طبي مطالعه کوم او ژبنۍ مطالعه کوم. همدا اوس لګیا یم چې خپل اثر لا پسې غټوم. هغه ډکشنري چې وه پخوا 1014 مخه وه، همدا اوس پکې 350 مخه نور زیات شوي دي. دغه ډکشنري به که خدای کوو د دغه کال اخره پورې 2 چاپ به راوځي، او دې نه وروسته یو بل اثر باندې هم لګیم چې هغه ډکشنري د دغه یو جرمني په پښتو او پښتو جرمني فني ډکشنري ده چې دا انشاءالله به د دې کال اخره پورې هم خلاص شي. نو دې نه وروسته فکر کوم دا وخت به ماته راورسیږي چې زه به په رښتیا په طب کې هم یو څه ولیکم.
ډاکټر صاحب، څه آرزو لري؟ آیا دا هیله لري چې په افغانستان کې وضعیت بدل شي او بیرته په خپل وطن کې میشت شي، یا کومه بل آرزو که لري که زموږ له اورېدونکو سره یې شریکه کړي؟
داسې به ووایم ترمن صاحب چې ما غوندې کسان، یعنی د جرمني ولس لپاره ډېر دوی، یعنی دا هغه څومره طب او معلومات طبي پوهه چې ما زده کړې ده، نو جرمني کې کوم خاص شی نه دی. نو په دې اساس باندې زه به جرمني کې د میلیونونو کسانو د ډلې نه یو کس یم، خو هغه معلومات چې دلته ما راټول کړی د طب په برخه کې، که افغانستان ته لاړ شم کېدای شي شمېره به دومره ډېره نه وي. نو واضح دی سروان صاحب چې زه په دې راتلونکو کلو کې چې څه ژوندی یم، جرمني ولس ته به زه ډېر خدمت ونه کړی شم، خو هغه زده کړه چې ما کړې نو دا به په افغانستان کې خلکو ته به ډېر شوي. نو واضح ده چې زما ارزو، زما هیله، تمه، دعا دا ده چې که اپور چې ژوندی یم پاتې برخه خپل د ژوندانه په افغانستان کې تېره کړم، او څه مې چې په فکر کې دي، مغزو کې دي، د خپل په ولس په اختیار کې کېږدم. دا زما ارزو ده، دعا مې ده خدایه هغه ورځ راولې چې په رښتیا زه خپل پاتې برخو د ژوندانه با په افغانستان کې نه یوازې ژوند کوم بلکې خپل پوهه مې د پولیس په اختیار کې کیدم.
ډېره مننه. یوه کومه خاطره که په ژوند کې یا کومه جالبه تجربه چې په ژوند کې مو درلوده که دا هم راته ووایست؟
چاروان سے پجوان دانا کے خاطری زی او رازی ار وقت سنی تا خی خاطریم را مخکی گی او بد خاطریم را مخکی گی. نو دا خاطرون یو خاطره چی بیاز ما هیچ کل نیری گی آغا دا خپل مور سر یو خاطره وا دا خپل مور دا میرابانی یو خاطره من پیانه دا اوس دا څو ورځې کېږي چې مونږ واورېده چې په ترکیه او په سوریه کې زلزله شوې، ډېر کسان د خاورو لاندې شوي دي. نو افغانستان کې هم کله ناکله زلزلې کېږي. یو وخت و چې افغانستان کې زلزله ډېر ورکوټی ماشوم ما البته په پښو روانېدی شوم، خو کله کله کغې کې هم نیول کېدی شوم. په دغه عمر کې وم په افغانستان کې ډېر سخت ناروغ هم په کور کې دننه پروت وم، حتی د ګرځېدو توان راکې نه و، ځان مې خوږېده او ډېره سخته تبه مې وه. نو دغه حالت کې افغانستان کې زلزله وشوه. نو زلزلې حالت کې ټول خلک د کورونا بهر منډې وي. نو کله چې زلزله وشوه ټولو د څوک چې کور کې دننه وو هغې بهر منډه کړه، نور خلکو هم بهر منډه کړه. خو دې حالت کې زما مور بهر وه، په حویلې کې وه، هغه په ځای دی چې مالته بهر پاتې شي منډه یې کړه دننه کور خواته. دې نور ورته وویل چې څه کوې ښځې، خلک زلزله کې بهر راوځي ته اوس بهر نه نوځي. دې چاته ځواب ورنه کړه، په منډه باندې دا راغله هغه کوټې ته چې زه پروت وم، دا زه واخلم په غېږ کې او بیا بهر ووتله. نو دغه خاطره به زما تر اوسه پورې تر مرګه پورې نه شي. زما مور څومره مهربانه ښځه وه.
تاسو خو په لویدیځ کې ډېر ژوند وکړو، ځینې خلک وایي چې د دې لویدیځ خلک له اولادونو له میندو پلرونو سره ډېره مینه نه لري چې اتلس کلن شي ورڅخه ځي.
دا ووایم چې دا د زمانې پرمختګ په اروپا کې بل شانو شو نسبت افغانستان ته. نو دوی دا دی چې دلته د ژوندانه کې دا بیمې سختې ډېرې دي، خطري بیمه یې بی ده او صحي بیمه یې بله ده او بله بیمه داسې ده. نو په یو اساس ووایم چې دلته هر ولس هر وګړی بیمه دی، د ژوندانه ډېرې ستونزې خطرونه ورته نشته. نو په دې اساس باندې دا یو دلیل دی. په افغانستان کې خو داسې وو او دی، کله چې یو څوک زور شي نو دا هغه چې دی بیا د ژوندانه دپاره کوم بل عاید نشته، ډېر لږ کسان به وي چې هغوی ته به تقاعدي معاش کفایت وکړي. نو د یو څوک چې زور شو د هغه پاتې ژوند د هغه د اولادو باندې دی. نو اولاد ځان موظف ګڼي چې خپل پلار بیا وساتي. همدا رقم کله چې یو اولاد ورکوټی وي، نو دلته په اروپا کې خو داسې دی که اولاد ښوونځي ته ځي، پوهنتون ته ځي، دلته که څوک مور پلار د چا بی وزلی وی اقتصادی دومره ښه نه وي، نو دلته بورسونه موجود دي. نو خو افغانستان کې بیا بورسونه او دا شینا نشته، نو مور پلار موظف کړي. نو په دې اساس باندې کله چې اولادونه واړه وي په خپلو سترګو ګوري چې مور پلار ماته څومره زحمت او باسي ماته څومره مینه راکوي، نو دوی بیا وایي چې کله چې زه غټ شوم نو دغه مینه دغه زحمت به زه مور پلار ته وباسم. نو دغه سیستم پاتې دی چې اولادونه چې غټ شو مور پلار سره مرسته کوي او ډېر ژوند په کورنۍ کې پاتې کېږي. خو اروپا کې بیا داسې نه ده.
د کاري ژوند په ارتباط کوو، اوس چې کله تاسې ډاکټر پایس په جرمني کې کار کوو، له کومې جالبې پیښې سره مخامخ شوي یاست؟
چې یو رنځور وي چې بالکل بې اوښي، ما ته غږ به وشو چې هله راځه پلانکي کور کې، زوړ سړی لیدلی دی او غږ نه دی، چې په لاړې ګوري چې رشته د ده د ژوندانه وروستۍ سلګۍ وي. نو په دغه وخت کې البته لازمه یو سیرم تیرول، هغه ته پیچکاري کول، هغه بیرته د ژوند نه د مرګ نه بچول او بیرته ژوندی کول. نو دغه خاطرې دي چې په ژوندانه کې بیا بیا شوي دي او ما ته داسې احساس پیدا شوی دی چې ډېر د ارامۍ د خوشحالۍ چې د انسان یو ژوند ما له مرګ نه بچ کړ، دا البته څو وارې شوي. یو قسم داسې په یاد شو چې یو وخت ما کتنځي کې کار کوو، هلته نور رنځوران چې به کله راغل هماغه ریسپشن ته به لاړ، خپل نوم به یې ورکړ. بیا ریسپشن کې هغه مرستیالانو جنکو به ورته وویل چې مهرباني وکړه هلته کښېنه، موږ بیا له سپیکر کې ستا نوم اخلو او ته بیا تا ته وایي چې کومې کوټې ته لاړ شه. نو یو رنځور راغی مالته ریسپشن ته، هغوی ورته وویل چې کښېنه، دغه د ساوار چې راغی ستا نوم اخلو، بیا درته وایي چې کومې کوټې ته لاړ شه. نو دا سړی رنځور ناست و، انتظار انتظار، ځینې کسان چې دنه مخکې و هغوی خلاص شو، دنه وروسته نور کسان راغلل، هغوی هم یو په دم په خلاصېده او دای نه پورته کېده. نو دای آخر اعصاب خراب شو، دوه درې کسان نور هم چې دنه وروسته راغلي وو هغه هم خلاص شو. دای راغی ریسپشن ته، غال مغال یې وکړ، چغې شروع کړې چې ما سره تاسې توپیری چلند کوئ، ولې ما ته غټ نه کوئ چې ته لاړ شه. هغوی ورته تا ته م غږ وکړه، تا به نه یې اورېدلی، پام به نه شه. دوی وویل چې ولې نه اورې، تاسې غږ نه دی کړ، مونږ کړی دی. خو آخر دوی وویل صبر وکړه. نو دغه دی اوس یو څو شېبې وروسته، یو زما نوم واخله ډاکټر ملک صاحب، یو رنځور په کوټه کې دی چې ووته، بیا تا ته به غږ وکړو. سمه ده. نو دی بیا کېناسته، بیا رنځور چې ووته، دې نه وروسته ده ته یې غږ وکړو، اشاره یې وکړه چې اوس لاړ شه دې کوټې ته. زما کوټې ته راغی، بیا ما پوښتنه وکړه چې مالې څه تکلیف ده څنګه؟ وایي دا څومره ورځ ده، وایي غوږ مې کوڼ دی. بیا غوږونه مې چې ورته وینځل، هغې نه وروسته ماته وایي چې چغې ولې وایي ته.
مننه، سلام.